شمدین به استودیو.
خیری سیغا سیب دیره من ناوریدون که السلام علیکم پروگرام تا بیا هم پا خیر رغلست تا ازادی رادیو دا یو ساعتا پروگرام دایی پا دی پروگرام کی تاستا دا نن روزی پا خبری مسائلو باندی رپورتون لرو دا ازادی رادیو دا نن روزی خبرونی تاست دا ماشام تر وو بجو پوری پا پر لپسی دول آورید لیسی پا مکرید دی ساعت دا مهم خبرنو سر خطا. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان سره د پوځي تړون د مرستو پر دوام څیړنه کیږي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په دې چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې پوځ د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال وایي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل شوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه نادرکه شوه. پوره خبر نه واورئ. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده او له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام څیړنه کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د افغانستان په اړه وویل
We will discuss our continued commitment to train at CIS.
د وایموش بل افغانستان سره د خپل دوامدار تعهد په اړه خبرې کوو چې د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2000 میلادي کال پوری مالی مرستی وکړو. د ناټو د سرمنشي تر دې څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د نن ورځې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه سوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل سوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل سویو کسانو کې 15 ماشومان او 2 ښځې دي. درې کوچنیان په دې پېښه کې زخمیان دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان د چاودنې مسؤلیت د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو وراچولی دی. ډاکټران وایي چې د دوو زخمیانو حالت ډیر خراب دی. په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په المار ولسوالۍ کې په اسلامي جمعیت او ملي جنبش پورې د اړوند حکومت پلو او قمندانانو ترمنځ له روانو اختلافاتو ګټه اخیستې او پر یوه کلي یې حمله کړې ده. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لیوا ویان د جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته پرون وویل چې مرکزي او ولایتي چارواکي هر څومره چې زر ممکنه وي باید دغې سیمې ته د ځایي قمندانانو ترمنځ د اختلافاتو د مخنیوي لپاره پاملرنه وکړي. د وایي په تېرو دوه درې ورځو کې په المار ولسوالۍ کې د دې خراب وضعیت له کبله تېره شپه طالبانو د قرغولي په کلي کې په جنرال فاروق پورې د اړوند سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کړې دي. د جګړن نظایي په وینا په دې روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 2 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین چاودنې له امله د ملي اردو یو جنرال وژل سوی دی. د دفاع وزارت ویاند د جرمني خبري اژانس ته ویلي جنرال عبدالبصیر شهروند هغه مهال پر ماین والوت چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې د ملي اردو پوستې کتلې. د ښاغلي رادمنش په وینا چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی دی جنرال شهروند د ماین په چاودنه کې زخمي شوی و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني خبري اژانس وایي دا په 2014 میلادي کال کې دریمه پیښه ده چې د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی منصبدار پکې وژل کیږي. او روسیې ویلي چې دوی تیار دي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د چرچاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي ماریا سخاروا له خولې وایي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره نرمشت څرګند کړی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ مسأله بللې ده. د امریکا د استازو مجلس د $2 میلیارډ په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړه چې په اروپا کې د پوز د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب سوې د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4 چنده کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د متحدینو د آرامۍ سره مرسته وکړي. دا تر هله هم مخکې دی چې ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره ولاړه سي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال رئیس د سینن تلویزیون ته ویلي چې د دوی د هغې الوتکې ټوټې موندل سوې چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوه. د العربیه تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې په پیښه کې د یو شمېر مړو جسدونه هم د الوتکې د غورځېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې 2 ساعته وروسته وسو چې د یونان پوځ وویل چې د دوی د کریچ په ټاپو کې ځینې ټوټې موندلې چې د مصر د هوایي شرکت د دغې الوتکې به وي. د مصر د هوایي شرکت د الوتکه له فرانسې قاهرې ته روانه وه. په سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې تر اوسه به لا ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل سي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي چې ښایي د الوتکه د تروریستي حملې په پایله کې راغورځېدلې وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په چیناګورنو کرباخ کې د روان کنفلیکټ حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس یا باکو د دې سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان خارجه وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې میاشتې په 14مه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویره ونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. خبر پاڼه وایي چې په موافقه کې ایران ته ځینې سهولتونه په پام کې نیول سوي چې اروپایي بانکونو ته په دې هیواد کې د کاروبار اجازه ورکوي او ژمنه یې کړي چې دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوی نه کوي. ساعت سهار 8:08 دی. تاسې د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission.
جان کیری وویل چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي باندې بحث وکړي. وروسته په خبرونه کې د دوه خبرونو جزئیات اوریدلای سي. د روسي حکومت ویلي دي چې دوی تیار دي چې کله د افغانستان حکومت وغواړي د طالبانو سره د مذاکرو په برخه کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې خبرونه کې به په نورو مسایلو د افغانستان پر حالاتو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د مصر د هوایی شرکت د ویل وتکې د سقوط پیش تکتنه ولرو او په بغداد کې د اسلامي دولت جلی یا داعش د جنگي تکتیک په تغییر باندې یو ځانګړی رپورت لرو. د نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې نن ورځ به د افغانستان لپاره ډیره مهمه وي. جان کیری وویل چې دوی به نن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وارزوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر هم نن په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شبر د دې غونډې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره بروکسل ته تللی او له هغه ځایه په دې اړه رپورټ لري.
امریکا په افغانستان کې روان کال او تر هغه وروسته په زرګونو پوځیان ساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته د پنځشنبه په ماښام وکړه.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission and the need to continue our financial
مشتغوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لافان ځوکونو سره د مالی مرستې اړتیا څیړو. همدارس داسې یو طرحه لرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ایز حضور وارزو. ټینګار کوم چې امریکا به 9900 پوځیان د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې وساتي. امریکا به همدارس 15500 ځواکونه تر هغه وروسته وساتي چې 3400 کسان به د ناټو مسؤلیتونو ته وګماري. ناټو د اوس لپاره په افغانستان کې تر 2000 ډیر پوځیان د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري. دا ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې د نشتې څلوېشتې وادو له لوري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې نن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د بروکسل په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ خبري غونډې ته ویلي وو چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشیزه کې چې نشتې دوی میاشتې وروسته د پولند په مرکز وارسا کې ده له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستې پر دوام نوري خبرې وشي. تمه ده چې د وارسا په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د بروکسل پر روانه غونډه کې به د واسا غونډې ته بنسټ کیږدو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. تاسو به د دغه غونډې له جزئیاتو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ځان خبرولای شئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی او کوم راډیو اوریدنو خامخا د دغې غونډې له جزئیاتو خبرېدای شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د روسیې خبری اژانس ایترتاس ته ویلي دي چې که د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نواقع کیږي نو دوی تیار دي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت څرګند کړي. د بهرنیو چارو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په شمال کې د طالبانو لوري د یو شمېر سیمو نیول کېدل د اندېښنې وړ بللی دی. دغه رپورټ نور جزئیات به اجمل اند وړاندې کړي.
د ایترتاس خبری اژانس ته روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا له خولې ویلي که چیرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وښيي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په عین حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په ځانګړي توګه د افغانستان د شمال یادونه کړې چیرې چې د دې په وینا طالبان پر ځینو ولسوالیو واک لري او د حکومت تر واک لاندې سیمو باندې پرله پسې بریدونه کوي. نوموړي ویلي د طالبانو سره د سولې لپاره تر دې مخکې شوې هڅې په ځانګړې توګه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې ډلې لخوا کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسېدلې. اتر تاس خبری اژانس زخره و لخلی وای روسیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړي دا نه دی ویلي چې که د چین او امریکا هڅې نتیجه نه ورکوي نو روسیه به پر دې هڅو څه ور زیات کړي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د مرستې وړاندیز په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرته له دې چې کومه لویه پریکړه پکې اعلان شي پای ته ورسیده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو خبرو اترو په اړه ویلي چې هیواد دا یو مثبت پرمختګ ګڼي، خو په وینا یې دا ډله د افغان حکومت سره د پخلاینې په برخه کې له طالبانو سره شریک دریس نه لري. د انټرفاکس خبري اژانس بیا د بل روسي ډیپلوماټ زمیر کابلوف له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسني وضعیت کې کوم بدلون را نه ولي. دا چې روسیه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د اسلامي حزب د لرې کولو ملاتړ وکړي که نه، زمیر کابلوف ویلي دوی به پر دې مسلې غور وکړي. روسیه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې خپل نظر څرګندوي چې د دې دوو لورو ترمنځ د سولې یو ابتدایي تړون نهایي شوی او دا مهال د وروستي غور لپاره د دواړو خواوو په شانو ته سپارل شوی. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ویلي چې دوی د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او په دې برخه کې د شوي پرمختګ هرکلی کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمڅو ولایتي رپورټونه په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نایب امین الله خان لوګری د درې سوه بیسریز روغتون د جوړولو کار له سره پیل شو. د دغه روغتون د جوړولو کار له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلی و، خو دا دی اوس بیرته پیل سوی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ لري.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل چې د نایب امین الله خان لوګری روغتون د پروژې د پاتې کارونو بیا پیل او بشپړول د سیمهوالو اساسي غوښتنه وه.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له دوو کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روغتون چې هغه د بیزون په کچه باندې روغتون دی د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په څلورو میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې وویل د دې روغتون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوختي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي.
تقریبا 15 ډاکتران هغوی پاکستان ته د روزنې لپاره تللي دي، هغوی ته هلته ټریننګ ورکول کېږي. تقریبا ټول چې موږ حساب کوو 1.2 میلیون شاوخوا کې کلدارې د دې مصرف دی، مختلف مصرفونه دي. انشاءالله هغه به هم په دې باندې د پاکستان حکومت لګوي، د پاکستان د حکومت له لورې ده. هیله مو دا ده چې دا کار څومره ژر کېږي بشپړ شي.
د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روغتون د کار دوام او د روغتون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
دا د زون په کچه ټولو خلکو لپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. د لوګر خلک هم همدې ته منتظر و تر څو دا پروژه کاري شروع شي او د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي د دې روغتون د کار په پیلېدو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په هکله هغه ابهام ختم شو، بل لوري ته د زون په کچه د یو ستر او مجهز روغتون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د روغتون کې دوه ګټې دي. یو دا چې موږ د ولایت په کچه باندې داسې یو لوی مجهز روغتون په دې نیمګړې حالت کې سپاتې و د اکمال درجې ته رسیږي، او دوهم یو سیاسي ابهام و د دوو دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ
دی. دوانی ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری درې سوه بیسریز روغتون په شل جریب ځمکه کې جوړیږي چې د بیړني سرویس په ګډون به د اورتوپیدي، جراحۍ، نسایي ولادي او جلدي ناروغیو څانګې ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژۍ به 450 میلیونه کلداري لګښت وشي.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو پورې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په لوګر کې د یو روغتون د جوړېدو خبر رپورټ واورید. تاسو به له کندوز واورئ چې هلته د مخدره موادو باندې د اخته کسانو لپاره یو ځانګړی روغتون څنګه خدمات ترسره کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له هغه ځای رپورټ وړاندې کوي.
د کندوز د روغدو کسانو د 520 روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدوس میاخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې روغتون کې روغدي کسان د 45 ورځو لپاره د درملنې لاندې نیول کېږي. ښاغلي میاخیل په دې اړه داسې وویل:
درمچ مو 400 نفره ما په شکل بستر ثابت است
موږ په ټولیز ډول په کال کې 400 ناروغه کسان په روغتون کې تداوی کوو، خو له سیمه ییزې تداوی او له سر اپا تداوی سره موږ په کال کې 1500 تنه پر مخدره توکو روږدي کسان تداوی کوو.
هزار نفر ما سالانه کوشش میکنیم تارګت ما سکو باید تداوی کنیم.
نوموړی زیاتوي چې دوی په دې روغتون کې د روغدو کسانو لپاره ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. ډاکټر میاخیل زیاته کړه،
یعنی هر مریضی که د شبخانه داخل میشه 45 روز پیش ما میمانه، که البته باید گفت که در این مدت 45
کله چې په روغتون کې ناروغه کسان د 45 ورځو لپاره بستر کیږي، موږ هغوی ته ټولې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، لکه خواړه، صابون، د غاښونو کریم، شامپو او داسې نور سهولتونه موږ دلته د روږدو کسانو لپاره برابر کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر روږدي کسان چې په دې روغتون کې تداوي شوي دي وایي چې اوس مهال د دوی روغتیایي حالت ډېر ښه دی، خو له نورو ځوانانو څخه غواړي چې له دې کړغړن عمل څخه ځان لرې وساتي. جمعه ګل یو له هغو روږدو کسانو څخه دی چې په دې روغتون کې تداوي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل، کله چې زه معتاد وم نو ټولو له ما څخه کرکه کوله او ژوند مې ډېر خراب و او په تیارو کې مې ژوند کوو، خو د روغتون د ډاکترانو د هڅو او خدمت له کبله زه بیرته جوړ شوم او د تداوۍ تر څنګ دوی موږ ته دیني لارښوونې هم وکړې او اوس ډېر خوشحاله یم چې بیرته روغ
شوم.
د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې مخدره مواد د انسانیت ضد پدیده ده او د دې کرغېړنې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د ټولنې ټول وګړي له دولت سره مرسته وکړي، څو د دې ناوړې پدیدې لمن له ټولنې څخه ټوله شي او انسانان ورڅخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ازادي رادیو د خبرونه اوریدونکو یاست، تاسو به د اوسنۍ خبرونه په ترڅ کې پاتنی او بجو باندې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري او تر هغه وروسته به بیا د یو کلیزر ژغونه ډراما خبرو. د مصر د ملي هوایي شرکت یوه الوتکه پرون له فرانسې د قاهرې په لور پرواز پر وخت ورکه سوه او د مصر د هوایي چلند یو شمېر چارواکو پرون د امریکا تلویزیون سینن ته ویلي دي چې د الوتکې ټوټې موندل سوي دي. العربیه تلویزیون وایي چې د الوتکې د مسافرو جسدونه هم موندل شوي دي او سپین ماڼۍ ویلي دي چې تر اوسه لا وختي دی چې د دغې پېښې پر عواملو باندې خبرې وسي. اجمل اند رپورټ لري.
دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کیږي چې دوینان پوځ وویل د کرېټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کیږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. د یونان یو پوځي ویان واسلس پلسیوتس وویل یو مصری سی 130 ډوله الوتکې د اوبو پر سر ځینې ماتې ګولې لیدلې او سیمې ته د څېړنې لپاره کښتۍ استول شوي. په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ویلې دا به ډېر وختي وي چې د پېښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینو مصري چارواکو ویلي ښایي د الوتکه د تروریستي برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې چې د الوتکې د سپرلیو لیست څېړي څو معلومه شي چې کوم سخت دریځ خو د الوتکې د سپرلیو په منځ کې نه موجود. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي و د پاریس څخه قاهرې ته د روانې دې الوتکې د نسکورېدو د سبب په برخه کې هېڅ فرضیه نه ردېدلی او نه هم تاییدېدلی شي. په دې ملکي الوتکه کې 55 پرلی او 10 الوتکې عمله سپاره وو. وروستی ځل په رادار کې د مدیترانې پر سمندر د 1300 مترو په ارتفاع د الوتنې پر مهال ثبت شوې وه چې وروسته تر دې نادرکه شوه. د یونان د هوایي چلند چارواکي وایي د دوی د هوایي کرښو کنټرولونکو تر نادرکه کېدو څو دقیقې مخکې له پیلوټ سره خبرې کړې وې چې ورسره هر څه نورمال معلومېدل، خو د یونان د دفاع وزیر پانوس کامینوس وروسته وویل د مصري الوتکه تر غورځېدو لږ شیبه مخکې لومړی کیڼې خوا ته 90 درجې وګرځېده او بیا 360 درجې ښي خوا ته تاو شوه او مخکې له دې چې له رادار سره یې اړیکې پرې شي 0 متره ارتفاع یې راکمه شوې وه.
اوس به د عراق پر حالاتو رپورت واوري. امریکایي پوځیان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په څو جبهو کې تر ماتې خوړلو وروسته خپل جنگي تکتیک بدل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي په بغداد کې په وروستیو چاودنو کې چې سلهاو تنه پکې ووژل شول، د داعش په دغه جنگي تکتیکونو کې بدلون څرګند دی. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې ملالی بشیر به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووتل وایي اسلامي دولت ډله هیله لري چې په بغداد کې په خپلو بریدونو باندې د عراقي چارواکو پام چې خپلمنځي اختلافات لري نور هم مصروف وساتي. امریکایي پوځیان وایي وروسته له دې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په څو جبهو کې له ماتې سره مخامخ سوه، د بغداد وروستۍ چاودنې چې سلګونو کسان یې وژل د اسلامي دولت ډلې په تکتیک کې یو بدلون څرګندوي. د بغداد حکومت به یو شمېر ځواکونه او منابع د جنګ له جبهو راوباسي او د پلازمینې امنیت لپاره به یې وګماري. خو دغه امریکایي جنرال ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې بیا هم له خپلې دغه هیلې لاس نه دی اخیستی چې غواړي په عراق او سوریه کې د جنګ له لارې اسلامي خلافت تاسیس کړي. جنرال جوزف ووتل خبریالانو ته وویل چې اسلامي دولت ډله هلې ځلې کوي چې د جنگ په جبهو کې بیا حرکت وکړي او د جګړې واګې په خپل لاس کې واخلي. هغه وویل چې په بغداد او شاوخوا سیمه کې د تیرې اونۍ انتحاري بریدونه او چاودنې چې څه باندې 140 ولسي کسان پکښې ووژل شول څرګندوي چې اسلامي دولت ډله څومره ژر کولای سي خپل تکتیک او تحرکات بدل کړي. جنرال جوزف ووتل وویل په داسې حال کې چې موږ د اسلامي دولت ډلې له کړو وړو کرکه کوو، زه فکر کوم چې موږ د خپلو دښمنانو باید درناوی وکړو او د جبهې د شرایطو سره د ځان عیارولو د توان درناوی وکړو. پاتریک سکینر د امریکا د مرکزی استخباراتو یو پخوانی افسر مانی چې اسلامي دولت ډلې خپل تکتیک بدل کړی دی چې د رسنیو پام ترلاسه کړي او د جګړې په میدان کې له خپلو ناکامیو یې پام واړوي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بغداد اوس هدف ګرځېدلی ځکه داعش دفاعي حالت لري او اوس هم کولای سي په پلازمینه کې حکومت ته زیان ورسوي. امریکایي چارواکي وایي داعش یې پر یو شمېر جبهو له ستونزو سره مخامخ کړی او د دغه ډلې وړتیا ته یې زیان رسولی چې له تیلو ګټه پورته نه کړي. همداراز دوی وایي د داعش تر 140 زیات مشران یې وژلي دي او په عراق کې یې له هغې مځکې چې د داعش تر کنټرول لاندې وه 45% مځکه آزاده کړې ده.
خبری است. په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوې یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلوونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. کیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به په 2 کلونو کې، یعنی تر 2013 میلادي کال پورې د ټی اف ایکس په نوم استفادې ته وړاندې شي.
دا ازادي راډیو ده. په څو نورو ثانیو کې به تاسو ته د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کوو. خو اوسم څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، غلام سرور لیکي د غورماچ او بالامرغاب په منځ کې غل ډیر سوي دي چې د خلکو څخه پیسې اخلي او په زور خلک مجبور کوي چې پیسې ورکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو لیکي، د دې اوریدونکو نوم نسی لوستل کېدای، دوی وايي په افغانستان کې له سولې سره روسیا همکاری کولای سي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی رئیس سائم الکوزای د ننګرهار لیکي روسیه باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي کله د افغانستان ملي ګټو ته به ستر تهدید پیښ کړي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. نن په دې غونډه کې د افغانستان سره د ناټو تړون د مرستو دوام څېړل کېږي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محیب الله کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې ټول یولس ملکي کسان وژل شوي دي چې پنځه ماشومان او دوه ښځې پکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو یو جنرال عبدالبصیر شهروند ووژل شو. له ترکمنستان افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د موضوع د مسیر د څېړنې کمیسون پرون خپل لومړی غونډه وکړه. دا کمیسون تر هغه وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا وټاکل شو چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړي او د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې د دغې پروژې د تیرېدو غوښتنه وکړه. هغه هیوادونه چې له ایران سره یې د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وایي خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ویره ونه لري. امریکا، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په وګړه اعلامیه کې ویلي چې د تیر کال د اټومي موافقې پر اساس ایران حق لري چې بندیزونه ورباندې نرم شي. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال د سینن تلویزیون ته ویلي چې د دې شرکت د هغې الوتکې ټوټې موندل سوي چې پرون د مدیترانې د سمندر د پاسه د پرواز پر مهال نادرکه سوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنو کرپاخ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک ډلې له رهبرانو دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. او اوس هم یو کلی او زر ژغونه ډرامه.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نفیسا له خپل خاوند سره د ښوونځي د فراغت د شهادتنامې د اخیستو په هکله خبرې کولې. راځئ په دې برخه کې واورو چې د جان آغا خور شیما ولې ژړل.
شایما وا شایما دا ولې غږ نه کوي؟ دا چیرته غایب شو؟ اوهو ته ژاړې؟ بیا څه تندر در باندې خورڅېدلی چې وخکې تویوې؟
تندرې دا جامې نه پاکېږي.
ولې نه پاکېږي؟ ځان پې ستړی که لاسونه نه لرې؟ ها دا د تره سادر دم ومینځه، زه ځم چې دیګی مې ناوخته شو.
تنداره تصور خیز قسم کوی یا بجا وخلم؟
نه پام ده پریمینزه نشتانو سابون.
ده چه بلا سابون ده؟
شایما خور کهی؟ چه شوی؟ ده ولی جاره؟
لالا ده جامعه نشه مینزه لی لاسونه بسوزی.
خو من یه مینزه نو چادر تاویل چه پریمینزه؟
اقی تنداره بیوائل
نو تو دومره وړه نجلۍ ته یې مینځی شې؟
په زوره یې راباندې مینځي.
عزت الله ورور مې چېرته تللی؟
هغه یې سودا پسې ولېږه.
شایما جامې پاکې شوې؟
تندارې
اوهو جان آغا ته څنګه مرخېړې غوندې یودم راشین شوې؟
ته د شایما لاسونه وګوره بیخي شړېدلې دي. دا نو جامې مینځی شې؟ وړه ماشومه ده تر اوسه.
ولې څپلا خو نه ده وهلې؟ په پټۍ کې چې کار کوو وړه نه وه، اوس وړه شوه.
تنداره بټی کام ټول ورته خپو. درې خوښته نه زیات نه شوي جګولای
چې دومره نخره مزده دي ام د سی پریک دی بلا مې ورپسې زم نه منځم
ای خدایا ما ته ولاره وخای چې د دوی له ظلم خلاص
جان غلالا څه ژړې
نه نه خور کای زم نه ژړم راشه ته ما ژړه
مخه بلا زویا تو خود دستتل را میگده که
خاموره
آفرین زویا
موره دستا با کل پاکیگی چون را دیر دیو منزل
بس ام دای آخر زل دای پاک شوال
مخ که دیمو ویل چی بس پاک شو
زویا خوانزی که دی نظافت پاک لدرتنی دی ویلی
را تی ویلی موره
خانو مکتب که باید درته ویلی وی چی میوه ترکاری او سابه باید پاکو منزل شی
او هغه بلا اونه ما هم دا درس و
زویا هغه ورز را دیو که او ویل که در شاین پاکو نمنزل شی آمه با دیتا ورد نور دگیدی نارو غیر منزده کوی
موره نو تا زکا غواره چی معلم بشه تا هم بیخیز مون معلمی پشان خبری وکره
لکه چی پرار دیر آغای
دا مور و زوی چنگه دا چاله غاره گذر جوڑ کرده
ما سابه منزل موه بلا سارا پخبره شوم سرای مشید عبدالله پلاره
سلام علیکم پلاره
والیکم سلام خلق وای اول سلام پسی کرام من سرچپه که اول مو کرام که بیامو سلام
ساریا پدی کدیم گلاوه شوا خوال تا پختنه وکړه
خا تو کم یو وکړه
مورې زه نور ځم درس میلولم
خدا ورشه دی عبدالله پلاره تا دی مکتب پکله پوښتنه وکړه
او زه روانم جمیل خواته بیا مې سعید مخې ته راغی هغه نه مې پوښتنه وکړه
ښه څه یې وویل
سعید وویل که مو د فراغت په وخت کې له ښوونځي نه د شهادتنامې غوښتنه کړې وي هماغه خپل ښوونځي ته ورشئ
وای کاشکې مې هماغه وخت اخیستی وای نگرانې مو ټولو ته وویل خو ما بې پروایي وکړه
زه ته اوس تېرې خبرې پرېږده سعید وویل چې د شهادتنامې اخیستل ګران کار نه دی ویل یې د معرف ریاست ته عریضه وکړئ
ښه نو هلته به کله ځو
علیمی دا دوه درې ورځې کېږي چې د زرلخت هېڅ سرو درک نه لګېږي هېڅ دې خوا نه ده راغلی
د خدای داد پلاره څنګه چې نن دې وریره در په یاد شوه
هغه لورکۍ پسې هم خفه شوی یم او د زرلختې پوښتنه خو هر وخت درنه کوم ولې داسې وایې
د زرلختې لور ناروغه وه لکه چې ستونه یې خوږېده
خود به یې ستونه یې خوږېږي هغه ورځ مې ولیده دا خرابه ایسکریم او پاپړې خوړل
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خدای داده زویا گلپری څه شوه
زړه دې بدمشه هغه خپلې کوټې ته لاړه هغې ساده ګلې خو ټوله لار ژړلې
وی ولې ژړا په درد نه خوري خدای داده زویا پام کوه چې ته خفګان ونه کې
ښه مورې خدای مهربانه دی په زړه مې یو بل څه تم ډېر خفه دی
څه خدای داد زوی مې پرته له خندا نه پر خفګانونو هم فکر کوي
د ملنګ لاره جهان آغا مې ولیده ډېر مې زړه پې خفه شو
ولې څه پېښې وي چې ورته خفه یې
ورکېکه پلاره د هغو یتیمانو ژوند ډېر ستړی دی زړه دې بدمشه زړه مې ورته ډېر بد شو
کاشکې خو پلار او یا مور یې ژوندی وای خدای داده ودې نه ویل چې د ملنګ د وریرونو ستونزه څه ده
پوره خبره یې ماته هم نه ده کړې خو هغه ورځ یې وویل چې تاسې ښه ونه کړ چې د بټۍ کار مو بند کړه هغه موږ ته ډېر ښه وه
ښه ښه ورسېدم په مطلب کم خرڅه شوی نو تا به ورته ویلي وو چې په بټۍ کې کار کول هم ښه نه وو
هو زړه دې بدمشه دا مې ورته وویل خو ماشومانو ته هم د چا زړه سوځي
هغه خو ځوان وو باید کار یې کړی وای او د بټۍ خو یوه لانجه نه وه ټول کلی ورنه په عذاب وو که څنګه خدای داده
پلاره ملنګ جان آغا دوی ته داسې ښیي چې دوی ورباندې بار دي
ولې به ورباندې بار وي ملنګ چې هر څومره جایداد لري هغوی مو مغومره حق پکې لري په میراث کې شریک دی هی هی دا هر څه له ناپوهې نه کېږي
ښه نو تاسې مو خپلې خبرې کوئ زه به د ګلپري احوال واخلم
ښه ښه ته ورشه چې دا ګلپري ولې دې کوټې ته رانغله.
سمه ده، ور به شم. ګلپري وا ګلپري، وی لورې څنګه داسې غلې خپلې کوټې ته راغلې؟ دا وایه ډاکټر ته ورغلې؟
هو مورې ورغلو.
څه یې وویل؟ څه زیری خو به مو نه یې راوړی؟
نه، هماغه پخوانۍ خبره.
زه خدای مهربانه دی لورې، کل مسایې مې په نصیب کې و، نو خدای به تا ته اولاد درکړي.
هو مورې، توکل په خدای.
خو ګوره لورې، پام کوه چې بې ځایه اندېښنې ونه کړې.
نه مورې، اندېښنه نه کوم، خدای مهربانه دی.
ای خدایا، جار دل قدرتونو شم چې په نيستۍ کې مالدار کړم. د خان د لور خان سر کې آفرې زمزمې ته کوا او ټول بس درته وایم.
خپل وطنه څنګه به نه درپسې کړېدم. د هر یو کس غږ دې له بلبل خوږ را باندې لګېږي. ته دې موسی ګل ته ګوره اوس. موسی ګله، موسی ګله،
لکه چې ګلمامه دې.
موسی ګله، لکه چې نه، زه خپله ګلمامه یم.
رښتیا ته خو ژوندی راغلی ته واکه. رښتیا ګلمامه دې؟
هو کنه. توبه خدایه، ملنډې را باندې وهي.
نه ملنډې به در باندې.
پام کوه، ټولې جامې دې لمدې شوې. راووزه.
نو زه څنګه له دې ویالې در ووځم؟ ته واښه، لاس خو دې راکه کنه.
ها رضا، نه لاس نه در کوم.
ولې دې بېرته خوشې کړم؟ ته واښه،
دا ځکه چې زه یو شرط لرم.
څه شرط؟ دا شرطونه دې لکه چې په ماجرات کې زده کړې ته واښه، چې کله په اوبو کې وساتې.
بس ښه پوه شوې، دا اوبه خو ښې دي، نه مایان پکې شته او نه نهنګان.
چونګښې او چنګاښ خو پکې شته.
راځه راکه لاس، راځه.
ای خدای دې په خاطر کې کول ما مده ته وایخه. ټول پټه لکه چې اوبو یوړو.
موسی ګله، پټه کې اوبه یوسي بیا به شین شي. زما مخکې په لسګونو ښځې او ماشومان اوبو یوړل.
زه خو دې خلکو ته حیران پاتې یم. ته وایخه مرګ په خپلو سترګو ویني، بیا هم روان دي.
ما به همهلته ډېر له ځان سره وویل چې کاشکې نه وای راغلی، او یا هم د لاور خان هېڅ پور نه وای راکړی.
د پور په بدل کې د کاشکې د خیر دعا ورته کړې وه. ته وایخه
ولې د څه لپاره موسی ګله؟
پوهېږې، همدا چې ته لاړې د لاور خان هم بندي شو. ته وایخه
دا څه وایې؟ په کوم جرم بندي شوی؟ بیا یې څه کړي؟
خپله وړه وریره یې په زوره واده کړه. ته وایخه
ها ها، نو دا جرم دی چې وړه جنۍ څوک واده کړي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې ومني. تاسو تر نه بجو پورې په ټول نيوز او حقوقي موضوعاتو بحث هر جمعه دا وخت په اف ام 100.15 او منځنۍ څپو 12.9 ازادي راډیو څخه اوریدل شي. موږ په تیرو خبرونو کې د یتیمانو په حقوقو او ګڼو نورو موضوعاتو غږیدلی. نن په همدې غږیږو چې د قانون او حقوقو څخه نه خبري کومې ستونزې راولاړولی شي. په همدې موضوع میلمه هم لرو او تاسو اوریدونکي هم اخلو. په خبرونه کې را سره د حقوق چارو کارپوه د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح دی. خیر مصباح صاحب، ستړي مشي، خبرونه په خیر راغلی. درنو اوریدونکو لږ ډیر معذرت ومنئ چې زما ستونزې خراب دی، اما تاسو سره یم، تاسو اوریدونکو مخلو خلک مسواس په دې اړه چې قانون شته، خلک تر څومره خبر دي نه دي، تاسو په ټولنه لرې څومره افغانان د قانون څخه خبر دي، کوم قانون چې په افغانستان کې دی؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او سهار مو په خیر. ښه، اساسا یوه ټولنه جوړه شوې د قوانینو پر اساس باندې، خصوصا افغاني ټولنه چې د حقوقي نظام یو مدونه او نوښته شوی نظام ده، نو په هر څانګه کې په هر عرصه کې موږ قوانین لرو، او دغه قوانین دي چې ټول مسایل یې په تنظیم کړي دي. له قوانینو نه ناپوهي د افغانستان ستونزه نه تنها وسته، بلکې له ډېر پخوانه ده، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره چې دي سواد کچا ډېره کمه ده، او دا یو عمده ستونزه ده. دا موضوع په تیوریک لحاظه د افغانستان د اساسي قانون په شپږ پنځوسمه ماده کې راغلی ده، چې او همدارنګه د افغانستان د جزا د قانون په پنځمه ماده کې راغلی ده، چې که چېرې د قانون د احکامو نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. منطق په دې موضوع کې دا ده
چې موږ په دې موضوع پاتې کې خبرونه په همدې اړه ده چې ډېر خلک وایي چې د قانون څخه نه خبر یو، په دې نه پوهېدو بیا ورسره عذر وړاندې کوي. دا چې د قانون څخه نه خبرې ولې عذر نه ګڼل کیږي، تاسو ته راځو اوریدونکو اخلو چې دې منتظر دي. لومړی اوریدونکو اخلو چې کوم ځای اړیکه نیولې، مهرباني ګران خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه مهرباني.
وعلیکم
السلام.
شیرزاد صاحب ډیر بخیر راغلی، زمونږ خبرونه همیشه تعقیبوي. نن موضوع مو امید چا اخیستی، ما لنډه وویله، تاسو امید چا اخیستی؟ موضوع ما اخیستی که درته بیا بیان کړم.
موضوع
د قانون سره آگاهی، ځینې خلک چې یو ناوړه کار کوي تاوتریخوالی ورڅخه کیږي، بیا وایي چې زه خبر نوم، او دا عذر وړاندې کوي. تاسو په نظر باندې خلک څومره آشنا دي له داسې کارونو سره؟ دوی له آگاهی باوجود کارونه کوي تاوتریخوالی کوي، که نه دوی نه خبرې وي رښتیا هم؟
محترم حضرت صاحب، بیا ست نظر زما چې د افغانستان کار د پښتون څخه چې حکومت خلک دی، او بل چې د قانون ته احترام نه کوي، چې د قانون کړنې دی د چې څنګه د قانون حالت څنګه سره په منځ کې کې د قانون کړنې سره چې د حکومت هم
شیرزاد صاحب غږ مو ډیر خراب دی. زما خوستونه درد کوي، او ستاسو تلیفوني اړیکه خرابه ده، نو دواړه طرفو مشکل ده. انیوی مونږ لږ ډیر ستاسو پیغام اخستو، وایي ډیر قوانین چې نه مراتیږي، خلک هم لاغوی زده کوي، حکومتي چارواکي دي، تاسو ټولنه حتماً په دې اړه باندې اندېښنه لري؟
د هوکې یو د عمده ستونزو نه چې موږ سبا نن سبا موږ ورسره لاس ګرېوان یو، هغه د چارواکو له خوا نه د قانون نقص ده، ځکه قانون د عدالت د پلي کولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله ده، او عدالت یووالي ته او مساوات ته وایي. که چیرته دغه عدالت د چارواکو له خوا نه په نظر کې نه نیول کیږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د ټولنې مسیر به منفی اړخ ته ځي. او موږ نن سبا شاهدان یستو، د موږ دا ورور ډیره دقیقه خبره وکړله. په ډیر تاسف سره باید ووایو چې هغه سیاسي اراده چې قانون په افغانستان کې پلی کړي د چارواکو له خوا نه ډیره ضعیفه ده. دا په قصدي توګه په اکثرو مواردو کې کیږي، دلته ټیمي منافع په نظر کې نیول کیږي، او دا هغه موارد دي چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې
په مختلفو وختونو کې خپل غږ اوچته کړی ده، چې دا ډېر عمده مسله د افغانستان په اساسي قانون کې
نور خلکو ته یو دلیل جوړی. مننه مصباح صاحب، په دې اړه چې د قانون څخه نه خبري عذر نه ګڼل کېږي، تاسو مویلې دلیل منطق په څه کې دی؟
ښه، یو څه غواړم واضح کړم. ځینې ورونه، ځینې دوستان داسې فکر کوي چې د قانون نه بې خبري جرم ګڼل کېږي. دسې ما اوریدلی دي په عامو الفاظو کې، ولې د جرم ګڼل او د عذر نه ګڼل تر منځ په حقوقي لحاظ ډېر تفاوت شته، چې دا فقط غواړم چې واضح شي. عذر نه ګڼل په دې معنا که چېرته له قانون نه یو څوک ناپوهی، ځکه قانون چې کله نافذ کیږي، قانون مختلفه پړاوونه لري، کله چې د تنفیذ مرحلې ته رسیږي، نو دلته د خلکو مکلفیت هم داده چې قانون نه پوه شي، او د دولت هم مکلفیت هم داده چې په مختلفو بخشونو کې د زده کړې د عامه پوهوالي لپاره برنامې په نظر کې ونیسي. د عدلیه وزارت، د حقوق ریاست په خاصه توګه، همدارنګه په څارنوالۍ کې، همدارنګه مدني ټولنه او تر څنګ ټول په مجموع کې د دې مکلفیت لري چې د عامه پوهوالي لپاره، خصوصا د قوانینو لپاره، برنامې په نظر کې ونیسي. او دا چې عامه وګړي ولې دې ته مکلف دي چې قانون نه ځان خبر کی، دا ته چې ټولنه جوړه شوې د اندغه قوانینو پر اساس باندې، کچیرته عامه وګړي د قانون له پوهې نه ځان ته یو تکلیف او مکلفیت ورنکړي، نو دا په حقیقت کې بې اعتنايي رامنځته کیږي. او قوانین ډیر زیات دي، موږ په حدود د 600 شاوخوا قوانین لرو په مختلفو څانګو کې نن سبا. دا د خلکو مکلفیت ده چې د قوانینو نه ځانونه آگاه کړي، ترڅو قانون باید مراعت شي. که چیرته قانون مراعت نشي او د دولت لخوا نه څار مسله مطرح شي، نو دا د
ځکه عذر نه ګڼل کېږي چې خلک مکلف دي چې تر پوه شي.
دا مکلفیت
اوریدونکي اخلو. قاري صاحب پښتون ډیر زیات منتظر پات شو، ډیر زیاته پخنه. قاري صاحب مهرباني.
بله محترم، بله حضران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ډیر ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ملمت سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو بخیر.
مننه، خیر اوسه، تاسو ته هم بخیر وي. مهرباني
محترم حضران صاحب، ډیر ښه موضوع مو تکرار دی. یو خدا الهي قانون دی، یو اساسي قانون دی. خبره دا ده چې کچیری الهی قانون د مځکی پر سر باندې تطبیق شنو په جهان کې به هیڅ خبره نه وي، او کچیری د موږ وسنۍ اساسي قانون هم تطبیق شي، سناسب خلکو مشکل حلیږي. خو یو خبره ده چې یو خدای د قانون پلی کېدل یو د قانون څخه خبرېدل یو نه خبرې د قانون ده. زما په نظر ډیر خلک د قانون نه خبره دي چې جرم کوي، او بل دا دي چې ډیر خلک د قانون نه خبر دي چې جرم کوي، لکه دا زورمند اشخاص او دا غیر مسؤل افراد چې نن موږ په دولت کې موږ سره لاس ګریوان یو. زما څه معلومات څخه پښتنه دا ده چې قانوني اساسي عمر لرو، خو کچیری قانون یکسانه پر هر څه باندې تطبیق شي، بیا به نو ان شاء الله کچیری قانون یکسانه پر هر څه باندې تطبیق شي، بیا به زور او ظلم او اکرا او جرم او جبر نه وي.
مننه.
ما پر سنه صاحب معلومات ده دا ډیر مسولیت د قانون څخه د خبرېدل، یعنی د قانون څخه آگاهی چې خلکو ته آگاهی ورکي، ډیر مسولیت د چا دی؟ آیا د حکومت دی، د مدني ټولنې دی، د ځوانانو دی، د ځوانانو د ټولنې، د ځوانانو مسولیت دی، د رسنیو مسولیت دی، که د علماو مسولیت؟
مننه. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مسباب درته ځواب درکړي. خیر اوسې قاری صاحب پښتون، ستاسو غږ او پوښتنه هر نظر ډیر واضح و. مننه
قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. ډیر ښه سوالونه مو مطرح کړل. په لومړي قدم کې تاسو د الهي قوانینو او قانون او تر څنګ د افغانستان د موضوع قوانین چې اساسي قانون دی، چې افغانستان د خلکو په واسطه باندې جوړ شوی دی، غواړم یو څه روښنایي واچوم. افغانستان د اساسي قانون په درېمه ماده کې په مشخصه توګه بحث شوی ده چې د شرعي او اسلامي معتقداتو په ضد به هیڅ قانون نه نافذه کیږي. په دې معنی چې د افغانستان په مجموع کې ټول قوانین را اخیستل شوي دي د شریعت نه، او د شریعت پر خلاف باندې هیڅ هم د قبلېدو وړ نه دي او په اوتوماتیک توګه ملغا دي. دا د دې لپاره چې تاسو ته واضح شي چې افغانستان قوانین په مجموع کې شرعي قوانین دي. تر څنګ د هوکې د هغه چارواکي چې د قانون په تطبیق کې مکلفیت لري، د دوی مسؤلیت نسبت و هغه چا ته چې د قانون نه با خبر نه دی د کچیرته په جرمی لحاظ په باندې بحث وکړو د دوی مسؤلیت ډیر زیات ده
څوک چې خبر دی
هغه څوک چې خبر دی ځکه د موږ تاسو په قضایی نظام کې د مجازات په مختلفو دورو تقسیم شوی دی او قضات چې دی دوی په خپل د تصمیم نیولو کې مستقل دی ولی یو بحث ده چې د هر قضیه یا د هر مورد په ارتباط باندې دا د قاضی صاحبانو مکلفیت ده چې دغه موارد لکه قانون نه بخبري او یا هم په قصدي توګه د قانون نقضول دا په نظر کې نیول کېږي نو دا د مجازاتو په شدت او په خفت کې ډیر زیات تاثیر کوي
خله مسباسه چې اول پوښتنه پاتې ده چې پلان ډول کوي چې یو څوک له قانون نه خبر دی یو جرم کوي یو څوک نه خبر دی د دوی دواړو په جزاګانو کې توفیق شته که یو شي
یقینا مسلما حتی هغه څوک چې له قانون نه بخبره نه وي ځکه هلته یو حقوقي او تخنیکی بحث بل داده شي د یو جرم لپاره درې عمده عناصر په نظر کې نیول شوي دي چې یو ته قانوني عنصر وایي بل ته مادي عنصر وایي قانوني عنصر په دې معنی چې په قانون کې په نظر کې مخکله په نظر کې نیول شوی وسی مادي عنصر دا چې عملا عمدتا دا موضوع یو جرم شخص مرتکب دی او جرم شي ولې دلته بحث معنوي عنصر چې دریم او مهم عنصر د جرم دا چې په هغه کې د اراده مثلا مهمه ده یعنی دغه بخبري له قانون نه په ځینو مواردو کې داسې احتمال راځي چې دغه دریم عنصر د جرم په نظر کې ونیول شي یعنی هغه څوک چې له قانون نه آگاه ده هغه په حقیقت کې اراده دی او جرم لري او هغه څوک چې له قانون نه پوی نه ده نو دلته دا اراده د جرم یا دریم عنصر له منځه ځي نو چې دریم عنصر له منځه لاړه دریم عنصر چې چیرته له منځه لاړه نو دلته طبعا جرمي مسله حتی مطرح کیږي
مسباسب ډیر زیات موازی کو خیر حسین نبی الله د زابل اوسیدون کې در سره اړیکې نیولې مهرباني نبی الله خان بخیر راغلی
السلام علیکم بخیر و درن صد سلام په احترام تاسو ته تاسو ملمته او اوریدون د تلویزیون لا د زبان لا د رمه او رسول اوسیدون کې دای چې بل غوښنه
درته کوم نه بخیر راغلی نبی الله خیر حسین
بخیر حسین درن صاحب خیر څه کلی موضوع مو فرالش خیسته میلما خطر نیم داد دل میلمان یه نوع متاسفانا زیاد موتور دی باریزی دی باریزی یعنی سواری انداسی زیاد خرخیزوی با اوتوبوس و پکیاد رو اوتیل انداسی زیاد مخلوط ما پخفل زخفل ملدی دیگه نو اغا موتور تی پری و دنگیر وردی الکه اغا اسکر دروی اغا اسکر یونی اغا اسکر کیزی اغا اسکر خفل پتانون هم بلد چی دا موتور خود دا موټر اتمن له مشکل سره داخله دغه خلکو ژوند له طلایي سره مخامخ کیږي آیا دغه دا موټروان قانون تر پښو لاندې کوي عسکر هم قانون تر پښو لاندې کوي چې عسکر یې پرېږدي او هغه موټر تر خپله مخه ځي نو دا جرم کوم څوک له جرم سره مخامخ کیږي تاسو داسې
موضوع ته اشاره وکړه چې اتمن لیدلی مو ده درته اندېښنه پیدا شوې لیدلی مې ده داسې یو موضوع بیا پوښتنه درته پیدا شوې مسباسې به درته ووایي مهرباني
نبی الله جان وروره تاسو سوال تر کومه حده چې موږ واخیسته دا و چې دلته د قانون یا د کومې پالیسي یا د کومې مقررې د حاکمیت بحث ده او د هغې د تطبیق بحث ده او ډیره مهمه که چیرته دا مثال په همدغه موټر کې په نظر کې ونیول شي چې همدغه زنجیر ته ورځي نو طبعا د همدغې تلاشي یا د همدغې پروسیجر لپاره مخکې له مخکې یو مقرره یو اصول شته موجود وی تدغه مقرره نه پوها هم د هغه عسكر وظیفه ده چې الته دریږي او هم د هغه موټروان وظیفه ده چې کله ورزله د موضوع د زنجیر نه ورتي دیږي نو دلته د دواړو خوونه د دې دغه مقرره یا دغه قانون مراتول دا مکلفیت د دواړو ده په دې معنی چې موټروان باید هغه د تلاشی پروسیجر یا هغه هر څه چې په نظر کې نیول کیږي هغه مراعات کی او کچیرته د موټروان له خوا نه په نظر کې نه نیول کیږي نه مراعات کیږي نو طبعا چې عسكر د همدغه لپاره ولاړ ده چې ترڅو دا مسله په نظر
کې ونیول شي خبرونه وخت کم دی او بل اوریدونکي اخلو او رستي اوریدونکي ممکن مهرباني وخت خبرونه کم دی کله ګزر وای خپل نظر یې پوښتنه مو بله
محترم زه درنه نه شم
تاسو غږ ډیر خراب دی او به خېچ تاسو اړیکه مونږ نشو اخیستلې په بخنه سره د خبرونه هم وخت هم ختميږي مسباسب اورستي پختنه که تاسو نه مطرح کوم قوانين خو ډیر دي
ډیر دلته چې خلک تر متضرک یاره کورنۍ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قوانین د ماشومانو حقونه د دیو څخه خبري یا خلکو پوهونه دا څومره مهمه ده ځکه چې هر څوک هره ورځ ورسره مخ دي او څومره خلک تر پوه دي
ډیره مهمه مسله په ډیر خوشنۍ سره باید ویو چې د مطالعې فرهنګ په افغانستان کې ډیر زیات راټیټ ده او دا یې له عمده عواملو نه ده تر څنګ یې بیرته زموږ او تاسو ټولنه یوه سنتي ټولنه ده عرفي ټولنه ده او عرفونه دود او رواج دومره حاکمه دي چې دغه حقوقي مسایل دغه قانوني مسایل ډیر سخت تر خپل فشار لاندې راوستي دي د قوانینو له لحاظه افغانستان ډیر زیات غنی ده په دې معنی چې موږ په ډیرو مختلفو بخشونو کې ډیر ښه قوانین لرو کچیر ته د دغه قوانینو نه مثلا که هغه ماشوم وسی که هغه خزینه وسی او که هغه نور وګړي وسی دوی له دغه خپل حقوق نه آگاهی ولري نو ډیر زیات د ستونزې
لري چې د ټولو حقوقو قوانینو څخه